سلامونه، احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لږ تر لږه 13 کسانو ته مرشوب لا وشته ده. نن د طالبانو د فوایدامي وزارت په سالنګونو کې د 2 کسانو مړینه تایید کړي. پرون اول مورس هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د 14 کسانو مړینه تایید شوه او د شمیر نور ژوبل وو. د تازه شمیرو له مخې په سالنګونو کې 12 کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمیر ایثار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکنډي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمیر لارې تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته استولي. هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولي. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وشل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخون دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالر په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولی. ایشان یو خبرونه نن راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړی شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جرارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملین دا لیدنه رغنده بللې او ویلې دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له وست انډیز سره د درې شلو ورالو په روسي و تیر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې دوی لوبي افغانستان ګټلې وي. دا لوبي نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوه. ټاکل شوی ده چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په ومه پیل شي او نږدې یو میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په دې ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحد عربي اماراتو سره یو ځای شوی دی.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوک پروگرام ته خراغلست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه پر ورځ په یو هوټل کې 14 وشو چې پړای د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه ومنله. په دې 14 کې د یو چینایي وګړي په ګډون وطن وشل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا 14 مازیګر مهال د شهرنو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشو چې د ایوب پنوم یو مسلمان چینایي او شپږ نور افغانان پکې وشل شول. په پیخه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي خو هغه دقیق شمیر ونه خوت. ښاغلی زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول 14 و. د اسلامي دولت دله خراسان څنګه لدې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړی بریټ پړهم منلې و. د ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حمله مسؤلیت هم منلې ده. په کابل کې د چین سفارت له 14 وروسته یو خبرتیا خبره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتی ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو، او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننی پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خپرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د پرزیدلې جمهوریت نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری. شینواری صاحب، لمړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حمله نه وي، مخصوصا د داعش حمله او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپون کې گزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوي، څه پېښ شوي چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام پتاسو ټاکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو، تاسو وګورئ
کوم
اتحاد چې طالبان مننه په خیر او سلامت شيږي. تاسو وګورئ دلته باس لدی دا چې کوم اتحاد چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي اتحاد ده، د دې خاطر چې داعش ورستر بلې پراخیږي، غختلای کیږي، د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپل مختلف کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدئولوژي نه متاثر دي، او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان نه خوښي لري هغه عملا د داعش سره اوس په همکاري باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال لپاره په دې خو باندې داعش کړی دي، ډیر پلان شوی، او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوی د پاره لومړی ټوب درلوده. دا غینه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش تر دې زمينه مساعد شو چې دوی نور هم پراخ شي، دوی خپل ستراتیژي د القاعده غوندې بدله کړله، نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان لپاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډیر ستونزمن کار دی.
مګر شینواری صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخې داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونتوانې د افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل قانی سره د چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قربانی ولې عملیات داعش تر سره کړل، ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د قانون مساعد شو. په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل، په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کړل، په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل، دوه هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري، او په هغه ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کی چې دوی ښکاره شي. دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي، په دې چې د دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمه هیوادونو کې او د سیمه لری هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي. فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات تر سره کوي چې هغه ته دوی لومړیتوب ورکړي، او د هغه تر څنګ دوی خپل جنگلوي ته دا وخی چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري. ولی د داعش پیژندل د طالبانو لپاره ستونزمن کار دی. په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه ورته هم لري چې د داعش غواخونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغه په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي. ولی کوم چې ته پاملرنه وکړو، که چېرته طالبان واقعا د ته هوډمن وسی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډړو لپاره ځینی چاري تر سره کړي، نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي. او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه وړ دی، کوم چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش غواخونه پرتلکونه، د داعش لپاره اوس دوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي، او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي. او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې و او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شنواری صاحب تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب ووایي چې د جمهوریت په کلونو کې مخصوصا په روسي او دودریو کلونو کې تر سقوط پورې د داعش ډلې حمله ډېرې زیاتې شوې وي. ولې د موضوع ته وروسته راځو، اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حمله فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي، او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پی کوي؟
مننه تاسو جناب شینواری صاحب ته او ریدونکو ته سلامونه او نیکهله. د داعش دا بریت دا وخوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنې دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بل خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهي د داعش د هغو قوتونو لخوا نه ده چې هغوی هم د مالي لحاظه او هم د امکاناتو لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني. یعنې د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا اسانه کار نه ده.
او بخې اتمر صاحب، له فکري لحاظه خو یوه خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ په وروستیو څو کلونو کې طالبانو ډېر اسانه دی داعشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل. دا خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بلول له داعشیانو نه یوه سخته خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د داعش مرکزونه له منځه وړي دي، او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ داعش ډله په افغانستان کې بالکل له منځه وړې ده.
ګوري، دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنی دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګورئ اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی، که داعش دی، که دغه نورې دي. دوی خپل اهداف، هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي، دوی هغه تعقیبوي. او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده. یعنې دا یوازې اسلامی فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر 80% دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسو وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسو وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې. د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې. او هغه هېوادونه چې د دغه توصیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسی، یعنې د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینایان په افغانستان کې په پروژو باندې په تیل باندې مثلا په معدنونو باندې همداسې په نور وړو پروژو باندې دوی سرمایه ګذاري کړی او دا رقیب هیوادونه کوم چې اوس د پردي تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري همداسې حکم نشي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دی هم تیوریکی مسائل دی. خپله داعش د تیوري لحاظه ځینې عربي هیوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي او هغه هیوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هیوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوئ او د هغوی نه غوښتنه وکوئ، هغوی تاسو ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په هغه استخباراتي مسایلو باندې په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي په هغه باندې دوی د تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلنج شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زمونږ تر کنټرول لاندې دی. یعنې تاسو ولیدل چې د شهرنو په ګلفونو شي کې دوی وکښي کولی چې دغه برید ترسره کړي، نو معنا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نو غیر مستقیم یو اختار و چې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی د دې جنازه طالبان وکړ، یعنی په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې م احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لري نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژه یې او هغه ترسره شوی. نو دا سل په سلو کې سړی اوس ویلی نه شي، لیکن هغه فرضیې ډېر زیاتې دي په دغه برخه کې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. شینوارې صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي، یعنی فقط یو احتمال دی، زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین پخپله کړی وي، په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی. نو دا امکان څومره شته؟ یو په میلیون کې یا یو په لس زره کې یا یو په زرو یو په سلو یو په لسو کې شته چې چین دې مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي؟
په خیر وې سي، زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ساس د پښتنې پاکله باندې مشخصا اضافه کړم. ګورې لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، دغه استخباراتي لوبې دومره ژوري او دومره محرمې او دومره مخفي چې اټکل درسته دی، د اټکل په کچه به موږ داسې یو اټکل وړاندې کړو یا داسې تحلیل وړاندې کړو. ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسېږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړنه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې تر سره کړی دا ستونزمنه وي. ولې د ځینې خوځښتونو لپاره، د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره شک نشو کولای. په دې چې موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې، په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې، په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې، په دغه یو پرمختللې پوزونو کې بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې تر سره کوي. نو داغه پښتنې دي چې دا په ډېر اکاډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي. ولی دا چې د دې هغه زموږ تاسو په اصطلاح سرنخ پیدا کو یا موږ په دې قناعت وکړو یا یقیني شو، دا به ستونزمنه چې موږ دې ته مطلب ځواب وړاندې کړو. او اتمر صاحب هم دا به همداسې څرګند کړي. په ټوله کې تاسو ګورئ دغه د تروریزم په وسنی اثر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روخانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی. دغه خپل پوښتنه رامنځته کوي. دویم ټکی دغه دی چې په تروریزم کې خو بد تروریستان رنګول دا خپل یو بل فرصت دی چې تروریستان ته ورکړي. ولی موږ چې کله په تروریستي کړنو او تحرکاتو باندې څېړنې کوو او کتنه کوو موږ دې پایلې ته رسېږو چې تروریستي ډلې ټولې د ایدیالوژیکي لحاظه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره د کړنې ترسره کوي او د دوی ترمنځ یو ایدیالوژیکي توافق او تفاهم موجود دی. نو د هغې پنسټ دوی ځان لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي او په عیني ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسیون د دوی نه متاثره دي، د دې په خاطر چې د هغوی لنډمهاله ګټې د خطر سره مخامخ نه شي.
کوم سیاسیون او به کوم سیاسیون کوم سیاسیونو ته مو اشاره ده شنواره سه؟
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسیونو ته اشاره ده.
هغه استخباراتي کړي چې اتمر سه بیا دونه کوي هغه خې
نه زمونږ هدف هغه سیاسیون چې په حکومتونو کې په واک کې دي هغه د خپل لنډمهاله ګټو لپاره، د خپل لنډمهاله اهدافو لپاره او د خپل لنډمهاله لاسته راوړلو لپاره دي تړکیږي چې تروریستان ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتو نه مسؤل وساتل شي.
مننه. مخکې تاسو یادونه وکړه شنواره صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي، او تاسو هتا وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او ورتیاو کار واخلي. دا عملا څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوغونه مرسته وغوړي، د سیاو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی؟
په خیر وي سیفاسس دا پښتنه تاسو بیا هم تکرار کړئ چې زما منظور الته دا و چې طالبان واقعا دغه هوټ لري، نو دا وی د پاره ډېرې کورنۍ ستونزې پرتې دي چې هغه باید حل کړي. تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دوی هوټ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه د چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته باس د مشروعیت را منځته کیږي، دلته باس د نظام را منځته کیږي، دلته باس د ولس د غوښتنو را منځته کیږي. ما منظور دا نه و، ما چې یعنی چې منظور دا و چې طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش پرسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کمی نیمګړتیاوې چې دي هغه دقیقې د هغې نه وروسته دا فرصت مسایدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم ده، هلته مشروعیت د نظام مهم ده. موږ تر اوسه پورې د طالب لپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپل بندي ستونزه ده چې اول خپل دوی باید کچیرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنی لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژي یو برخه ده. پرې چې د تروریستي ایدیالوژي د کړنو یو برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستاسو لپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعد شي. نو په دې باندې من داسې وایو چې طالبان واقعا کوم هوکړه چې کړې دي، کوم هوکړه چې کړې دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو سره، نو هغه ته ودمن کې چې تفاهم کیږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثرت دوی راووزي او دوی خپل هم سپین شي، نو په هغه لپاره نور ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي دا غوښته وروسته د دې امکان او فرصت مساعدې شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري دا هغه نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تیرو څلورو کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دي پایلې ته رسیدلې چې طالبان ته اوسه پورې کم بودنه چې کړې دي د هغه بودنه د پرې کېدو لپاره هم کم هوډ نه لري او د راتلونکي لپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړې چې هغه باندې موږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کی او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بد بختانه چې کوم کړنو باندې چې دوی وس ټینګار کی دا زمونږ د هیواد لپاره یو دیو بلې بدبختی او بل ناورین زیږنده کیږي.
مننه اتمر سپتاس تر ازمه خو خغلی شینواری خو دا خبر رات کړه او په مشروط ډول یو ویل چې ک دغه شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کی نو کولای شي چې د خوانی جمهوریت نظام د پرزیدلی جمهوریت نظام متخصص کارکونکو راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنی د داعش ډلې پر ضد مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظر کورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي. هلته خلک تګ را تګ کوي، ځي را ځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کیږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لري چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوي چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده. بیا هم
موري اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي، د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي. خلک به د دغه حکومت پلوي کوي، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیواله نه نه غواړي نه ورته محتاج دي، بلکې که داسې فکر کو د بلې زاویې نه د طالبانو. ما داسې فکر نه کوه والله کې، ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره داس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک وي ترقم حکومت داري وکړي. متاسفانه چې دغه هیله ناهیله شوې. یعنی هغه امیدونه چې خلکو درلودل ورځ تر بلې دوی تاسو وګورئ خپل تشدد په خلکو باندې ډېروي، هغه د پرس زیاتوي. او دلته دی چې خلک صرف هغه وخت دپاره د دوی اطاعت کوي کوم چې دغه فشار په دوی باندې او دوی په دې خبرې باندې پیږي. ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې، د دوی په شخصي حریم باندې، د دوی په شخصي کارونو باندې، حتی د دوی کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي.
د پخواني پوځ د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقینا تاسو وګورئ وژل کېږي، د کورنۍ ایستل کېږي. هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي، تاسو خو مطبوعات کې هستئ، په میاشت کې دوه درې حادثې څلور یا پنځه حادثې همداسې دي. چې
اما په عین حال کې اکبر صاحب په کابل کې، په افغانستان کې، په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان، منصبداران، حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته. د اوسم په افغانستان کې دننه شته.
تاسو خو کرزی سره شته. کرزی هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت همدغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کاوه. ولې کرزی ته څه نه وایي؟ ولې دغه نور ته څه نه وایي؟ البته دلته خو یا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات، یعنې زما درس ده چې عام خلک، عام ولس، که ټول فوزیان همدغسې لکه چې دا نور دي، تاسو چې یاد کې جنرال صاحب دي، مشکل نشته. همداسې ملکی کسان دي چې راشي خپل وطن د خپل کاروبار د خپل مثلا وظیفه دی، دا خو هیڅ مشکل نه دی، دا خو ښه خبره ده، موږ په دې باندې خوشحاله کیږو، لیکن متاسفانه دغه نه دی. او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي، پخواني وزیران په کابل کې ناست دي، د دوی اړیکې چې تاسې وګورئ دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري، خو د دوی عکسونه تاسې لیدلی دی چې زه یې نن اخلم، تاسې دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی، مثلا ستانکي سره عکسونه دي، خو د دوی ارتباطات د پخوانه وو، نو ځکه دوی اوس کابل کې ناست دي خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی، ځکه چې طالبان حکومت نه دی، طالبان یو فلسفه ده، یو فکر ده، افراطیت ده په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته، معتدل اسلام هم نشته، ټول اسلام یو رقم دي. زه دا وایم چې نه، داسې نه دی، دا یو فلسفه ده چې که تاسو دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی، دا یو فکري روان دی، یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی، او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي، فقط د دوی ایدیولوژي، د دوی فکر، همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره اړخ نه لګي. که تاسو د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ، هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو نورو ځایونو کې، په فلسطین کې تاسو دا ګورئ، په عربي هیوادونو کې دا ګورئ، دا یو لوی بنسټ لري، یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي، د دوی خبرې به واورو، کېدای شي چې پوښتنه هم ولري یا نظر لري، اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ وسیله اتم صاحب ته سلامونه وایم. البته قبل مننه ته تاسو ته محمد ابي احمدي هم بغلانه محترم روغ وسیله
خراغ لاست احمدي صاحب مهرباني وکي څه دی ویل لري.
مننه البته تاسو کو پرشا خبره پدایش پر قبل کې عمله وسه دا وټل پدای باندې چنانو باندې تقریبا نو د موږ تاسو مننه خو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشروعات موږ تاسو وایو تاسو محترم تاسو هغه خلک یاستي څومره سالیو کاله یا زیاتو کم نه جام په تجربه کړای ته د خپل مشروعیت یو حکومت نه درلود، یعنی په ټول کې دا تاسو د ما یو پښتون د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی، خو سړی دا په یاکلا نو موږ د دې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو په ټول کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لته چې موږ د دې کلمونه راستو یعنی زیاتره خلک موږ نه سړي دا یعنی دا او د حکومت خلک یې معنا دا اوس نه معلوم نو چې موږ دوی په تقریبا دوی ورته ځان ته په هان ویلې تقریبا د څه په ورکه شه چې ویلې چې پلاړای صاحب بیا زبې زلي دي چې دوبره زلي په ټولو کې ګور افغانستان کې ډوړې ته بوته تاسو زه مختار موږ د دنیا له مزایو نه څه استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر تقریبا ماجرات یو نه تقریبا ډیرو کړي دوه په دې اړه څنګه خلک چې راځي او مت راځي یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منل خو بیا به داخلي خلک نه منل تقریبا د څه خلک څنګه وسره جنگیدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجه شو چې کوله مګر نو چا نه منل نه په ټولو کې څنګه تاسو ګورو سره د درته چې دا ورسې اوس دا غمل په تقل سی په کابل کې په دا هوټل کې په چې دا اوس نو زیاتره وخت به تاسو ویل چې داش په غاړه واښته نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالف وسیګه مې لاس نمبر چې کار کوم بیا وایم ولا داش تا کار کړی دا نو په ټولو کې چې موږ ګورو موږ باندې تډیر بیدار یاست چې په اصطلاح باندې خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یوه د پرخنداري وي تکل چې محترم چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډیر حکومتونه تقریبا خلک هم شاته ولادي په چاپ اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ د تر باندې میږي او بل دغه مخکنی فوجیان تقریبا د وضو کسان تکل زرتا سي هغه ته اشاره وکړه محترم یعنی تقریبا موږ سره د ګوندیان دي غټ غټ دي د لوی یعنی مقامونه درلوده مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي نه دغه ټولنه کې نو یو څه د خلکو د څه ګوندیانو څه ظلم به کاو ګوندیانو باندې هغه نه به نظر اول به خلک به ټکول او هل به نو هغه زیاتره لاړ ووتل یا تقریبا باجه ولا په شاته پورې شیدل تا نو وطن متاسف وطن مالک مخکې چې تاسو محترم ته چې په موږ سره نو واسي سبا ورځ شوټ منګواله وای تقریبا هغه خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړی وای په خپل ملت ولا سره کشته وای نه کوڅه کوڅه جام تقریبا دا ورځ دمه شي کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړ به تاسو نو په دغه خلک دغه سن سره مخصوص سره ته دغه جوړ ورسې دغه مخکې شي وای اوس موږ ورغه حکومت چې ټول هي کې ولسی دا وطن هم جوړ شي دا خلک اینده نسل به چې فرارونه کیه نه تقریبا دا دنیا لو باندې معاشات هغه وخت دی مزه واخلي
تقریبا مننه احمد صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
مننه البته ما سوال د داخلي مشروعیت زیاتره وخت کې وای چې مشروعیت اوس کم ده که وخت کم ده دا ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي صفو کې پروګرام ده
تشکر ټکر صاحب سلامونه مې قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون یم د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لندکای
او مهرباني
ټکر صاحب اصلن ک چیر پر پس منظر ته وګورو دغه تېتنا د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته بیا د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر وسو دغه تېتنا او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان دي تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون ململ لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تېتنا روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اوس موږ خپل وطن ته دا پټه څنګه ګولېدل شي او دا پټه به څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړې به څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنې رااله ما کوړته نو بیا دې زما مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړې هغه وخت وشي چې پټنې زما کوړته نه راغلي پټنې چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی د سره غړوړې ما اورالو حساب ته دی بلې هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی واقعان لکه احمد نبی احمدی شو ویل ملت هم تر شا ولاړ دی خو دلته ډیرو خبرو ته اړتیا شته یو دوی د نمونې په شکل درته وایم یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت پر هر صورت کې لري چې نه لري دغه نظام ته په کار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې پټنې مخکړې سرحداتو کې کړی وای او بل خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو کمانډانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي موږ پیژنو په صلحاو انسانان یې په قتل ورسول چا مو حاکمان نه کړ دلته ګرځي
د داعش ډله کمانډانان ګرځي
یو بل یو دا وایي ولې ولې د شنه کوي د مصر نظر باندې نو په دې حساب باندې د دې پټنې مخکړی نشي کېدلای بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد تخصصي افراد دا چې د هر چاوي د هر قشر وي د هر ملت کې فرق نه کوي د هر ملت کې باید مسلکي افراد ځان سره ودرېږي چې یو سړی دشمن چې د لیري را معلوم شي دوی دونه مسلکي چې دشمن وپیژني او په حالت کې د تحقیقاتو دا چې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګ وپیژني قاتل د رنګ وپیژني نو بیا دا یا دوی د دې پټنې مخکړی کولای شي
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه ورتیا نه ویني دغه کسان نه لري چې فتنه لري او پیژني
دا چې کسان سيري مولا صاحبان دي نور دي زه فکر کوم چې ته د اوس لپاره دا چې افراد نه لري چې د شي پولیس روزل شوی عسكر یا روزل شوی پولیس یا روزل شوی مامورین مشخصله دوی ته په جلسو کې ویل دي د ش افراد یو اسنه لري چې دښمن د رنګ او پیژني یا دښمن د تحقیق او پیژني یا دښمن د زړه د درباسه او پیژني دا ش افراد نه دي
مننه او یو خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې زما پوښتنه مو ونه ورې د تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینې په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوي کوم مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا مخام ورسره ویني یا مثلا پافته کې میاشت کې یو ورسره مخامخ کیږي
تاسو پښتنه ما ونه ورېدل په هغه وخت کې شبکه خراب ده د شبکې د خرابوالي د عمل پوزیش غواړم بلې هو موږ خلک پیژنو دا اوس عسکر دغه چې مخکې د ایشان وه یا په خوارجو کې وه دغه اوس د دوی دا اوس دلته ګرځي ما توبه ویستلې زه پښیمانه یم زه بیا نه کوم علما هم دلته ګرځي په علماوو کې را ګرځي او قومندانان یې هم موږ پیژنو چې ګرځي دا که هر سړی ما وغواړي دا ایدیا نه ده ثبوت دی ته به ووایه چې ته ایدیا که یې څوک پرې ونه مني که څوک را سره مني که نه را سره مني موږ یې پیژنو نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم ولې د هغو نماینده نشته موږ یې پیژنو چې پلانۍ دی دا دایس چې درزا و قوشنپې ته راغی د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول خپله امارت اسلامي پنځه څلوېښت ورځې د دوی سره جنګ وکړی وی نیوله هغه نیولې بیا څه کړه هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله یو هغه محاکمه نه شوه نو چې محاکمه نه شوه دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا څه راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه و چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یو هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري؟
ګوري صحیح خبره ده، زه احمدي صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او زه موافق یم سره په دغه وڅرنګ کلونه کې هیڅ نظام د سي افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی، یعنی که قانون هم درلوده که پارلمان هم درلوده هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې وو. د هغه نه مخکې د داود خان پنځه کاله دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادیږي، ما هغه وخت کې کار کوو، نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی، یعنی داود خان دیکتاتور و لیکن په ولسو خلکو په دې باندې زړه سوان دی و، یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف. د هغه نه مخکې د ظاهرشاه دوره او د ظاهرشاه دوره هم په اول وختونو کې مثلا د هاشم خان د شاه محمود خان دوره چې دوی صدر زمان و ډېر ظلم په خلکو باندې وشول، بندیخانې همداسې ډکې وې، خلک اعدامېدل، وژل کېدل. به وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ، په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل، په هغه کې بیا د هېد دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره و چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د
هغه د خبرونې وخت له کم پاتې دی که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کو، فکر کوم چې اسانه بشي بحث. ډېره بښنه غواړم اتمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي، یعنی طالبان ته دا په کار ده چې دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړی وي او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی او دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې که دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننوازي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی کړي.
مننه، ډېره زیاته مننه. شنواره صاحب، دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیر هم ده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې، مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه. اوس خو ذاتي تاسو د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وې چې ټکل سره تاسو وګورئ دلته ډېر سړي چې مونږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندو او د ولس سره شریکو، حتی که د جمهوریت په وخت کې هم مونږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وای یا په نورو برخو کې وي، مونږ هغه کوم واقعیتونه چې هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې مونږ د سیاسي ډلو ټکولو پورې تړاو نه درلود، من د افغانستان د وسوال پاوز پورې تړاو درلود، اول تم د قران دی مشال باندې د خپل هیواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړو. تاسو وګورئ د افغانستان د غناخوالي کومه کورنۍ کړي ته وګورو، بهرنۍ کړي ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په هیواد کې چې جګړې او په هغه جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلف ډلې، سیمایي ډلې، نړیوالې ډلې په هغه کې زی داخلي، نو په هغه کې د امنزم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتی ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو لپاره هم طالبانو زمينه مساعده او لو طالبانو خپل هم دغه عملیات تر سره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې دا غي کچا نسبت د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ نه ډیره ټیټه و. بل تکه ادا د تاسو ګورې د رقم د امنیت ادا چې کیږي دغه یو کاذب ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنواخ له وای چې ما تاسو صدیقي امنیت تامین کړي، نو بیا غاسي امنیت خو په حاضرې کې هم امنیت نه څوک شکونه کوي، نه څوک زورین او عزیزه ده. په حاضرې کې چې څوک حق نه لري په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤول نه، مثلا د یو چا تلیفون مسؤول نه دی، یو چا کور مسؤول نه دی، یو چا ذهن مسؤول نه، یو څوک د خپل دندې تر سره کولو لپاره امنیتونه لري، د خپل حق د اعادې لپاره غږ پورته نشي کولای. آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولای شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ موږ امنیت هغه ته وایو چې یو ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت تامینولو لپاره ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو ګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې، عربي هیوادونو کې، مثلا په اروپایي هیوادونو کې، په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هیوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسیدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته
منګه
د هیڅ نورو سکتورونو
لپاره
د پرمختګ
نه برابرولای. یو د خبرونه تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې لدې چې ورستې خبرې له تاسو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله پخوانی ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
داعش او نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو لمخ پیوړي کیږي. لومړی خلام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده، او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي، او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبلیغ کیږي. که تاسو فکر وکړئ د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په جای باندې جنگیالي روزي، د مدرسې ډیری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کې یو یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. لبد بخت د مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي پلاشور ډول باندې جنگیالي وي، او یا د نیابتي جګړې د حقانيت او د مشروعیت لپاره شری دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسمه کې په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته، ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دی راټول سوي. اجتماعي بیا عدالتي فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنی افراد افراطی ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایل او لمخې طبي خبره د سیمه کې به داعش او بل هر افراطی ډله پیوړی کیږي.
د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب د خبرونه د ورستۍ برخه په لندو خبرو کې رانغاړو، دلته هم یادونه وشوه، خغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدئولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي، دا د دغه پمرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی او خای د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیرلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، د ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړي وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زغورم چې د شینواری صاحب نظر هم واخلمه، مهرباني وکړي.
ګوره ښه خبره ته تاسو شهره وکړو، خپل اندر هم دا خبره وکړه. زه هم دغه سوان چې دغه یو طرز فکر دی، د هوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې دغه نوي زلمیان او دغه هلکانو یا دغه کسانو چې دی په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې، یعنې هغه څه ذهني چې هر څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي، دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو ګورئ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د در لاس کلان یا دو لاس کلان نیولای تر پنځوشت کلان پوری دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغه څه خبرې یا په اصطلاح مغشوي دوی سره ترسره کیږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هیوادوال دی که بېګاله دی. نو دغسې یو مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي او د دوی فکر هم هغسې دي. لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی، مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده، او تاسې که د هغه تاریخ وګورئ یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګورئ، عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنځهواشتو پنځهواشت کلونو کې عین همغه کار هغوی کو
کور مودن. ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي، داسې نه خو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزه مینځل کیږي؟
په خیر وي سي ټکل څه دا ګور یو ډیر روښانه پالیسی ده تدریسي د لوپټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمه کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي، هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب او جذب باعث کیږي. او په دغه فضا کې، په دغه صحافت کې د دوی لپاره د دې زمينه مساعدي دي چې یو ځوان کافي سواد نه لري، کافي پوهه نه لري، او کورنۍ او چاپریال د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانی. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تدریسي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوی مرضي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی
به آماده کیږي او تر دې حد پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي کله مدرسو نه د باندې بهرانيان دي ک کورنی کسان قومندانان دي د څوک دي دغه کسان
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي به د مدرسو نه به ځنګړي د خونه او روزنه مراکز لري د تبلیغ او ترویج مراکز لري دا نه وګد محاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې تماره کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار او کیم انفجار او هر ډول درستی عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځنی داسې دي چې دا هغه د داسې ځنګړي مراکز هم دوی لري چې هغه اکثره په پاکستان کې دي او دا تروسی د ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې او د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو کډیر لاند راته وایي چې په افغانستان کې دغه مرکزونه شته
متاسفانه چې دغه مرکزونو د جوړېدو ټاکل شته ولی عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه جوړ شوی ولی مدارس جوړ شوی چې د هغه مراکز لپاره د بشري ظرفیت د جوړولو لپاره باندې کار کوي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومان ته ځوانانو ته نوې زلمیان ته درس ورخی دي انتحار او د افراطیت
وګوره په دې برخه کې د داعش او نورو تروسی ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته ده. هغه پروسه یو پروسه ده فقط د داعش هغه دومره ځانګړتیا لري چې د هغه وحشت او دهشت او هغه د عملیات او چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسی ورته دي.
کور مو ودان ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورید په د خبرونه کې راسره میلمانه وو. د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره راسره وي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بیا د خدای پامان.
نپو هی زم چې دا ګل ک ګل دسته ده بوتا رو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دچړې دل شکسته ده ځکه تکه خندا خلد تسنه ننج خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے کے جھجڑ خوش نی پر تا پانچ پیر سو جان چیر تلی پے ننج خواڑ میاری پتا بھی تو پر نماز لے کے جھجڑ خوش نی پر تا پانچ سفر یہ ہمیشہ ما پار سو پر نمان دے دے جھجڑ خوش نپر پا بانی پیر سو خود چیر چلی دے پر نمان دے دے پر نمان دے دے ولا چیر چلی دے ما پتا پسیشن ولا دیر می پشن وشڑل پپا کلا کر نماز لے دے چھ نماز تا کپل بڑ سلا گل چیر کر